ازادي رادیو خبری ساعت پیل سو چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د خبری ساعت پر اپرونی کاور چې افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړلو کې د نړیوال ټولنې او افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جان مکین له امریکا رغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د افغان قوو ستاینه هم کړې. په همدې خبری ساعت کې اوري نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. د افغانستان خبرونه د خبری سرویس په پیل کې خپریږي. خو اوس به فرشته جلال زیر راته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه نن څه دي.
سلام او اوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مهم د مهمو خبرونو سرخط اروپایي هیوادونو ته د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سفر دی. حسن روحاني نن په روم کې خبري غونډې ته وویل چې دا ډیره ممکنه ده چې امریکا او ایران په خپلو کې دوستانه روابط ولري، خو ټینګار یې وکړ چې د دې خبرې کلي د واشنگټن په لاس کې ده. روسیا او فنلند نن د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه کړې ده او فریډم هاوس وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و.
بله، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې. خو اوس خبری ساعت د افغانستان په خبرونو پیلوو له ناجیه ساپۍ نه اوري.
افغان چارواکي د پاکستان هغه اداره د ویچې ویلې پر باچا خان پوهنتون حمله له دې هېواده پلان شوې. د هلمند په ګرشت کې څلور مین پاکوونکي وژل شوي او افغانستان یو واري بیا د نړۍ د فاسدو هېوادونو په لیست کې شامل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداره د ویچې ویلې پر باچا خان پوهنتون حمله له افغانستان څخه پلان شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ویل که چیرې پاکستان په دې اړه کوم اسناد لري افغان حکومت ته دې وسپاري.
ما به شدت هر گونه پیوند
موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو. خود یوازې دغه اداګانی د رسنیو لاره مطرح کړي او تر اوسه په دیاړه مشکوم اسناد او شواهد نه جوړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د افغانستان شر زافر احضار کړ او په دې اړه یې خپله اندېښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې. خو افغان حکومت د پاکستان دا تورونه ردوي او په مقابل کې پاکستان تورنوي چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او مالي مرسته ورسره کوي. د چهارشنبې په ورځ په 400 کې د پاکستان د باچا خان پر پوهنتون په برید کې یو ویشتنه وژل شول. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو د مین پاکونې موسې پر کارکوونکو برید کړی چې له امله یې څلور مین پاکوونکي وژل شوي، درې نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ګرشک ولسوالۍ په ابزان سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلي زواک وویل چې دا کسان له مین څخه د سیمې د پاکولو لپاره راغلي وو چې پرې برید وشو. د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو واري بیا د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې دریم ځای خپل کړی. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ وایي افغان حکومت د ژمنې خلاف له فساد سره لازمه مبارزه نه ده کړې. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن په یوه خبري غونډه کې وویل
متاسفانه که ای وضعیت
دی وایي چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره مبارزه کړي بلکې د فاسدو هیوادونو په درېیم قطار کې هم افغانستان ځای لري. خو افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه او عام خلک هم باید له فساد سره د مبارزې لپاره ورسره همکاري وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تعلیمي عالی مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغو پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال وویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه راټیټه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زهی څخه اورئ.
ازادي راډیو
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې له امریکا سره د اړیکو ښه کولو ته تیار دی، خو دا په واشنګټن پورې ارتباط لري چې د تهران په اړه له دښمنۍ ډکې کړنلارې څنګه بدلوي. حسن روحانی نن په روم کې خبري غونډې ته وویل دا ډېره ممکنه ده چې امریکا او ایران دوستانه روابط ولري، خو کیلي یې د واشنګټن په لاس کې ده. روحانی په تېرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. د نن د کاتولیکو او مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره د خپلې لیدنې په اړه وویل.
همچنین در دیدار با پاپ
ما لپاپ سره پر مذهبي او مانوي عقیدتي مسایلو خبري وکړې. موږ به پر خپلو ګډو دینی اهدافو هم وژغېدو. ما ته څرګند شو چې څومره ورته فکر لرو
باید انجام بده و اهداف مشترکی که وجود
روحانی بنن له روما فرانسې ته ولاړ سي او سبا به د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري. روسیه او فنلند د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه وکړه. ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال د روسیې له خاورې اروپایي اتحادیې ته د تګ لپاره د فنلند پر پولو وراوړي. د فنلند د کورنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې له روسیې سره پر خپل 1.5 کیلومتر سرحد د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي مسأله به له مسکو سره په ګډه څاري، خو د فنلندي چارواکي څرګنده کړې نه ده چې کوم ځانګړي اقدامات به ترسره کېږي تر څو د روسیې څخه فنلند ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وشي. د فریډم هاوس کلنای رپورټ وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تېرې ولسیزه کې تر ټولو بد کال و. دا اداره چې مقر یې په امریکا کې دی وایي چې تېر کال په روسیا او چین کې د ټولنیزو ناکراریو له ویرې بندیزونه په بېساري ډول زیات شوي وو او بشري ازادۍ په یو شمېر هېوادونو لکه ازبکستان، ایران، تاجکستان، ازربایجان او بیلاروس کې په ناوړه حالت کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی و. د دې نړیوالې ادارې مشر کنټ رود د خپل کلني رپورټ په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو، ویرې او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشري حقونو د خوندیتوب مسئلې ته ډېر پام ونه کړي. دا رپورټ چې په 1.5 مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. دغه ادارې پر غربي مشرانو ژغ کړی دی چې د مهاجرتونو او تروریزم له ویرې دي د بشري حقونو د خوندیتوب مسلې ته شا نه کوي. په رپورټ کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسیزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. او ناروې د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې کوي چې په روسیه کې د استوګنې له اجازې سره دغه هیواد ته ورغلي دي. د ناروې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبر تایید کړی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د هغو پناهغوښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د ورتګ لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دي. دا اود د سات مهم خبرونه. سباون کاکړ د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.-19. په بامیان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.-12. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.-1. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.-3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.-1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.-2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.-4. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.-2. او په ګردیز کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 5.-2.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر 4:09 شوه. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالو ټولنې او عام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي.
از روی ارادی حکومت وحدت ملی در مبارزه قطعی با فساد اداری شکل داشت.
د اداري فساد پر موضوع د عام افغانانو نظرونه هم خپرو.
افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات دی. هغه خلک چې هغوی واسطه نه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی، باید د جنگ په میدان کې مات سي. جان مکین د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د افغان قواوو ستاینه هم وکړه.
I believe that
زه په دې باور درم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښت دي. هغوی زړور او سخت دي چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتې د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې برباچا خان په انتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. په کونړ کې ځینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران له خوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل وغندل. د زدرنو قومي مشران وایي د دولت ضد وسلوالو په لیکو کې نفوذ لرونکي کسان لري چې د سولې له پروسې سره همکاري کولی سي، خو د هغوی قانع کولو ته دلایل نه لري.
اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشوي، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو په همکارۍ ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس نن په یوه غونډه کې ویل چې لا هم د فساد لوی بیلګې سته چې د لمنځوړلو لپاره یې د افغان حکومت د هڅو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو همکاري ته اړتیا ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. وروسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو تر ټولو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. خغلی عبدالله وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود، خو بیا هم له دغې پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. سو وکولی شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لویې بیلګې د فساد له منځه یوسو. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 168 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنګونه لیدلي دي، اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کومه چې دغه این جی او ته دوی فنډینګ کوي باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومته. که هغه وخت کې هر مقام موږ درلوده له هغه نه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی. ټولو مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقوي، نه اجرایه ریاست ده کې کوم جدي ګام ښیي، نه ریاست جمهوري کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقېږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخېږي.
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی توب بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي، خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالی شوی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
وبردل چې افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. افغانستان د نړۍ په کچه په فساد لرونکو هیوادونو کې راغلی دی. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به سره واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فساد خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي. بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس د اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خطه کړی استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي. کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کېږي یا هغه کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي. دا خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفې شته دی. متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د اداري فساد پر موضوع مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل چې ویل یې دغه ستونزه اوس هم په دولتي ادارو کې سته چې خلکو ته یې زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. افغان حکومت د اداري فساد په له منځه وړلو کې د نړیوالې ټولنې عوامو افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې لویان عبدالقهار فروغ سیار نمې شېبې مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې تر اوسه د مبارزې لپاره کوم مؤثر کارونه سوي دي.
اقدامات را کې در آغاز روزهای حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور ایجاد کردن یک سلسله اقدامات را که مانند بازگشایی پرونده کابل بانک، رسیدگی به قضایای و موارد فساد در وزارت های داخله و دفاع، مثلا در برخی از ولایات و نیازهای دیگر، این یک اندازه امیدواری ها را در اذهان عامه در برای مردم برای نیازهای مدنی و جامعه بین‌المللی ایجاد کرده بود که دولت هم قسمی که رهبر حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتیشان برای مبارزه با فساد اداری سخن میگفتند عملی شد.
بله خب سیار صاحب بیا هم زینی نړیوال راپورونه وایي چې په دې برخه کې زیات پرمختګ نه دی سوی. اداري فساد اوس هم ختم نه دی. خلک خصوصا لرې پرتو سیمو کې شکایت لري چې په دولتي ادارو کې د دوی هغه ستونزې چې دي بیا هم هماغه سي لکه پخوا چې په ډېر وخت کې حلېدلې اوس هم هماغه سي مشکل سره دوی مخامخ دي.
بله دقیقا پس از گذشت چندی پس از مدت زمانی که دیده شد و همون توقعات انتظاراتی را که مردم داشت، به خصوص ما به عنوان نهاد مبارزه با فساد اداری که از او کارکردهای آغازین استقبال کردیم، متاسفانه ورق برگردانده شد. ما حداقل ما امیدوار بودیم که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و وعده هایی که سپردند راهکارهای جدی و طولانی دراز مدت و عملی جدی روی دست گرفته شود و صلاحیت های بیشتر، امکانات بیشتر برای نهاد مبارزه با فساد اداری در اختیار گذاشته شود که تا بتونه با این فسادی که با این گستردگی امروز در افغانستان وجود دارد مبارزه کنه، که متاسفانه برای فعلا اما صلاحیت های نظارتی که اداره مبارزه با فساد اداری در گذشته ها داشت اما هم از اداره سلب شده. یعنی ما شاهد یک دیگرگونی در روند مبارزه با فساد اداری هستیم.
بله سیار صاحب که ساسو پیادی پتیر اداره که هم پا اوسنی اداره که هم در اداری فساد پرانده در مبارزه در پاره بیلابیل اداری جوری سیوی بیلابیل کمیسونونه او بنسطونه که چیری یو واحد اداره رمسته کیجی او تاسو دغه د صلاحیتون یاد و نوکر دویت صلاحیت ورکول کیجی دا با مؤثر کار نوی؟
خوب امی یکی از مشکلاتی که در گذشته ها فکر میشد که این مشکل فساد اداره در ادارات دولتی افغانستان بیشتر افزایش داده همین موجودیت ادارات مختلف و موازی هستند که به همین خاطر به خاطر جلوگیری از تداخل وظیفه‌ای میان ادارات همین پروسه نظارت برخی از نهادهای نظارتی بر کارکرد ادارات دولتی است تمام ادارات سلب شد. یعنی از اداره مبارزه با فساد اداری، از سارنوالی، از اداره تفتیش، از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و این نهادهایی که ما یادآوری کردیم اینا قسمت نظارتی داشتن. و همین خاطر در این شکل نیست که موجودیت ادارات موازی باعث افزایش فساد اداری و کندی روند مبارزه با فساد اداری است. اما ما توقع داشتیم که رهبری حکومت وحدت ملی یک نهاد به اصطلاح با صلاحیت و با امکانات را در ایجاد کنه و اختیارات کامل نصیبش برای از اعطا کنه و از او حمایت کنه تا روند مبارزه با فساد اداری به یک نتیجه مؤثر برسد.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند عبدالقهار فروغ سیار و چې د دې پدې په وړاندې د افغان حکومت لخوا د مبارزې پر لارو چارو خبرې کولې. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل سوی چې اداري فساد پکې زیات دی او وروستي راپورونه ښیي چې دغه ستونزه لا هم ختمه سوې نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې عام افغانان د اداري فساد په ختمولو کې څه همکاري کولی سي؟ کولی سي چې خبري ساعت زنګ را ووهئ، خپل نظر او پیشنهاد را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمیرې فعال دي. یوه شمیره مو د 0822515، بله شمیره مو د 0992930540. د فساد څارونکي یوه سازمان د معلوماتو له مخې د نړۍ په کچه منځنۍ او جنوب ختیځه آسیا هغه سیمه پیژندل سوې چې د اداري فساد کچه پکې ډیره ده. په دې سیمه کې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د فساد لرونکو هیوادونو په سر کې ځای لري. تفصیل فریبا ظاهر نوري.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په 2015 کال کې د نړۍ په سطحه خلکو دولتونو ته وښودل چې دوی باید لا شفاف اوسي او د هغې لویې کچې فساد سره مقابله وکړي چې په پرله پسې ډول هیوادونه پرې اخته کېږي او د هغوی د پرمختیا مخه نیسي. دغه سازمان د فساد په اړه د 2015 کال موندنو یو لست خپور کړی چې د فساد د کچې پر اساس د هیوادونو نومونه پکې په ترتیب سره ځای سوي دي. په دې لست کې د 1038 هیوادونو نومونه راغلي دي چې د منځنۍ او جنوب ختیځې آسیا هیوادونو نومونه یې په سر کې راغلي دي. افغانستان د دغو 1038 هیوادونو په لست کې 1068، عراق 1061، ترکمنستان 1065 او ازبکستان 1035 په فساد لړلي هیوادونه بلل سوي دي او د لست په سر کې دي. دغه سازمان د افغانستان او پاکستان په اړه لیکلي چې د فساد پر وړاندې ناکامه مبارزه په دغو هیوادونو کې روانې شخړې نورې هم ډېرې کړې دي. پاکستان د فاسدو هیوادونو په لست کې 111 ځای لري او ایران هم د دې لست 130 هیواد یاد سوی دی. په دې موندنو کې ډنمارک تر ټولو ټیټ او سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو ډېر په فساد ککړ هیوادونه بلل سوي دي. دغه راز ویل سوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په ټوله کې د فساد په راکمولو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د سازمان په راپور کې راغلي چې تاجکستان او نایجیریا د هڅو په نتیجه کې د دې لست په 1038 کتار کې ځای نیولی دی او قرغزستان او قزاقستان دواړو 123 ځای خپل کړی. سویتلانا ساویتسکایا د اروپا او منځنۍ آسیا په برخه کې د دغه سازمان یوه تنظیموونکې ده. نوموړي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه وویل دا وایي دوی ټول د فساد کچې د موندنو لست په سر کې ځای لري او دا ښیي چې په دغو هیوادونو کې فساد عام دی، ژورې ریښې یې غځولې دي او یوه سیستماتیکه بڼه یې غوره کړې ده. ساویتسکایا وایي له 2012 کال راهیسې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د فساد په راکمولو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. دا زیاتوي د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد په نورو هیوادونو کې هم ورته وضعیت دی. زه کولی سم د فساد په وړاندې مبارزه کې د منځنۍ آسیا په ټوله سیمه کې دا یو رکود وبولم، خو دغه راز که د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو لکه روسیې، اوکراین او مالدووا ته وګورو کولی سو ووایو چې دوی په ټپه ولاړ دي او دغه راز آذربایجان او ارمنستان هم. د فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان په خپره سوي لست کې له 1038 هیوادونو څخه روسیه 119، اوکراین 130، مالدووا 103، ارمنستان 95 او آذربایجان هم په 119 کتار کې راغلي دي. ساویتسکایا وایي سره له دې چې د روسیې حکومت په هغه هیواد کې د فساد په وړاندې د مبارزې ډیروالی اعلان کړی دی، خو د دې په خبره د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کلونو کې په روسیې کې د فساد د کموالي په برخه کې د پام وړ بدلون نه دی لیدلی. که قفقاز ته ځیر سو، د ساویتسکایا په خبره ګرجستان په ټوله سیمه کې د فساد په وړاندې ښه مبارزه کړې ده او د دې لست په 43 کتار کې یې ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې ویل سوي چې د فساد په وړاندې مبارزې د سیاسي لارو او هم د یوه هیواد په اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو په راوستلو کېدلی سي، خو دا هم زیاتوي چې دغه کړنې تر هغو ناممکنې دي چې د یوه هیواد مدني ټولنې او رسنۍ په رښتوني ډول آزادې نه وي او دا هغه څه دي چې د راپور له مخې په ډېرو هیوادونو کې له پامه غورځول سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واضح اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې راغلی چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د فساد لرونکو هیوادونو په ډله کې شامل دی. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو پر همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. روسي راپورونه ښیي چې دغه ستونزه لا هم په دغه هیواد کې ختمه سوې نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې عام افغانان د اداري فساد په ختمولو کې څه همکاري کولی سي؟ کولی سي چې دغه شیبه زنګ را تو ووهئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0822 15 15، بل شمېره مو د 0992 93 540. دغه کسان چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ د لارې هم زنګ را ووهي. د سکایپ ادرس مو دی راډیو ټکی آزادي. تخنیک همکاري شرکه وی چې اوریدونکو په لاین کې دی د تبه ورسو بلې مهرباني وکړي. آزادي رادیو ده او د اداري فساد پر موضوع مو غوښتل چې تاسو نظر ولرو. مهرباني.
السلام علیکم ورور. سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام
ورور جان. او فساد په متعلق باندې تاسو موضوع ورور په دې موجوده وخت کې که تاسو واورئ په کابل کې دومره فساد دی چې د دې معلومات نه دي، او خصوصا د دې پاکستان سفارتخانه کې کومه ده پولیس ټول په فساد باندې ککړ دي. تاسو ورشئ هلته وګورئ، تاسو ته به خپل معلومات چې په پیسو باندې کسان دی هغوی دپاره ویزه لګېږي، او کوم مسکینان خلک چې هلته په ورځو ورځو باندې شپېم کوي او ولاړ په انتظار کې. تاسو ته زمونږ دغه غوښتنه ده چې وروره تاسو زمونږ دغه آواز د چارواکو غوږونو ته ورسوئ.
مننه ستاسو څخه. ستاسو ږغ به حتما چارواکو اوریدلی وي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړي، آزادي راډیو د خبري ساعت او د اداري فساد پر موضوع خپل نظر کرا سره شریک کړئ. مهرباني وکړئ.
ما په نظر باندې خارجان خپل په افغانستان کې دغه اداري فساد یې خپل واچ کړی دی. اوس په افغانستان کې پخوا اداري فساد نو لکه دې چوکي واچ کړی دی افغانستان کې، او دا اداري فساد ډېر سرچینه خپل خارجان نشي ته راغلي او د پیسې پر پالتو ځای او دغه مصرف کړي دي. نه
خو دا پیسې هم زیاتره د افغانانو له طریقه مصرف شوي دي. مثلا زیاتره پروژې افغانانو ته ورکول شوي دي. په هغو پروژو کې هم د فساد یادونه شوې ده. کور ودان. بل اوریدونکو په لاین کې دی چې انتظار زیات پاتې نه سي ځکه چې مصرفي کېږي. بل مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده.
سلام پر تاسو قدرمن اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
تاسو فکر کوئ د ملي واد نظام د راتګ سره سم ولسمشر په خپل فساد سره د جهاد اعلان وکړي چې فساد باندې به موږ جدي مبارزه کوو؟ یعنې ګورئ، د ملي واد نظام د یو کال څخه زیاته موده کېږي چې زیات وخت تېرېږي، او د افغانستان هغه ژمنې چې دي د افغانستان ولسونو ته ورکړې وي د هغوی توقعات چې تر اوسه پورې لا هم نه دي پوره شوي. زما پر نظر جناب صاحب محترم، که چېرې د هېواد په کچه باندې په هر ولایت کې هغه زاړه مامورین زاړه رئیسان یا په خپل پایتخت کې څوک نه پرواز پر اقتدار باندې دوی چې ستا شوي نه وي او پر ځای باندې کار اخلي کار ته نه سپارل شوي، زه فکر نه کوم چې فساد د منځ څخه ولاړ شي. وخت کې چې هغه معیاري کړل څه پر واک باندې دي او دوی خپل ګټې کوي څه دوی فساد راوړوي، نو بیا فساد ما اوستا په خبرو خو هېڅ انسان نه شي درلودلی. په دغه برخه کې بالکل رسنۍ مسؤلیت ادا کړی دی، ازادي راډیو په خاله توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس خبره حکومت ته متوجه ده چې نور غربي ځوان زموږ ستاسو تماشا او انتظار کوي. نور د افغانستان حکومت ته پکار ده چې تر څو ژر تر ژره اعلان او دغه وروستي حالات څخه موږ نجات پیدا کړو.
بل ډېره مننه ستاسو ږغ قطع وصل راځي، خو بیا هم ستاسو په مطلب په دې هیله چې اوریدونکي پوه شوي وي. بل اوریدونکي په لاین کې دې ته ورځو. بل مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
احمد من کندهار نه در ټلیفون پر لیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د فساد پر وړاندې زه وایم چې فساد به په افغانستان کې د راغه پورې ورک نه شي. دغه مجاهدین د دغه افغانستان حکومت سره بې برخه نه شي، ځکه دغه مجاهدین چې دي چې هر حکومت زور کوي.
بله.
هغه حکومت کې غلط شو کې هیله کې دا هغه چې کړی دی دا ټول د زور ما په فکر زما په نظر زما په اند د دې څه شوی دی. زه د حکومت سره دا هیله او دار زور لرم د افغان په سپت باندې چې زاړه مجاهدین ټول باید چوکۍ څخه ښکته شي او پر کورو باندې کښېنول شي.
ډېره مننه ستاسو د ټولو اوریدونکو څخه چې په دې خبري ساعت کې مراسره برخه واخیسته. په افغانستان کې مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خپل نظرونه او پیشنهادونه را سره شریک کړل. روانه خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
مننه کومه د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
په دې خبری ساعت کې د امریکا د سناتور جان مکین ځانګړې مرکه هم خبرو ده. هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه وضاحت غوښتی ده چې په سبب په څو شیبو کې درته وایي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زین اوري.
اوریدونکو سلام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ادارت کړي چې وایي پر باچا خان پوهنتون حمله له افغانستانه پلان شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال وایاند نن خبریالانو ته وویل چې که چیرې پاکستان په دې اړه اسناد لري د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان لپاره د بشري مرستو په خاطر د نږدې 400 میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګولو مسؤول نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مرستې به ډیرو فقیرو خلکو ته د ابتدایي کومکونو په برابرولو مصرف شي. د افغانستان حکومت نن پر خلکو غږ وکړ چې له اداري فساد سره په مبارزه کې دې همکاري ورسره وکړي. افغانستان د په ټوله نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایتالیا کې نن وروستۍ ورځ تیروي او فرانسې ته روان دی. حسن روحانی د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې په تیرو دولسو کې اروپایي هیوادونو ته رسمي سفر کوي. د اداري فساد د څارنې نړیوال سازمان ترانسپارنسي انټرنیشنل په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد پکې په بېساري ډول زیات دی. او د فریډم هاوس اداره وایي چې 2015 میلادي کال په تیرۍ ولسیزه کې د بشري ازادیو له پلوه تر ټولو خراب کال و.
او سم سپورتي خبرونه.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ د نلس کلن څخه د کم عمر ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې خپل لومړی سیالي د پنجشنبې په ورځ له پاکستان سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د نلس کلن ملي ټیم دوی نړیوالې تمریناتي سیالۍ د ایرلند د ملي ټیم سره ترسره کړي چې یوه یې بایللې او دوهم یې د اووه نوي منډو په توپیر وګټله. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ د نلس کلن ملي ټیم به دوی نورې سیالۍ د سریلانکا او کاناډا سره ولري. د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دغه ولایت د والیبال فدراسیون مرستیال ابراهیم عثماني ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي دغه ولایت د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوی چې نن یې درې مورز ده. د شغلي عثماني په خبره ده دغه سیالي د ترسره کولو هدف د دغه رشتې لپاره د غوره لوبغاړي غوره کول دي. او په بامیان ولایت کې د سکی فدراسیون مسؤولین وایي چې راتلونکې اونۍ به د سکی سیالي ترسره شي. د دغه ولایت د سکی فدراسیون رئیس محمد افضل نوري ازادي راډیو ویل چې د دغه سیالیو هدف د سکی لوبې لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د شغلي نوري په خبره تر دې سیالي وروسته به د فبروري په 13 او 19 په دغه ولایت کې د سکی نړیوالې سیالۍ هم پیل شي. د خبرونو پای
سباون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. په دې خبري سات کې وړاندې دغه راپورونه درته لرو. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جان مکین له امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان قواو ستاینه هم کړې.
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغوی زړور او سخت دي چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي.
په کونړ کې ځینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل وغندل.
گاونډیانو باندې دا غږ کوو چې زموږ د افغانانو د دغه وینو سلسله باید ودرئ او نور داسې اعمال ونشي تکرار.
دا هم اوري چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د نږدې 400 میلیونو ډالر امریکایي د غوښتنه وکړله.
سناتور، یو هاف کالډ فور پرمننت یو اس پرزنس.
د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکیر د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل که د امریکا راتلونکی ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنګټن پالیسي بدله نسی، بلکې دغه هیواد به د افغانستان په مسله کې نور هم دخیل سي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
سناتور، یو هاف کالډ فور پرمننت یو اس پرزنس in Afghanistan.
تاسی په افغانستان کې د امریکا د دایمي شتون ژغ کړی. آیا تاسی دا واضح کولی سي چې له دې خبرې سره ستاسو مطلب څه دی؟
We have a permanent presence in Japan, in Germany, Korea, Bosnia.
موږ په جاپان، جرمني، کوریا او بوزنیا کې دایمي حضور لرو او دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې مو د ډېر وخت لپاره د خپلو ځواکونو دایمي حضور درلودلی دی. که موږ په افغانستان کې سوله راوستلی سو او طالبانو ته ماتې ورکولی سو، نو د امریکا خلک باید ډېر ډېر ملاتړی وي. خو کله چې امریکایان ووژل سي او زخمي سي، نو هغه به د امریکا خلک اندېښمن کوي. نو زه په دې باور لرم چې د ځواکونو، د وسلو، روزنې او د مهماتو سم استعمال او د ځواکونو برابر شمېر د لارې طالبانو ته ماته ورکولی سو او بیا په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو حضور د حالت او ثبات خوندي
کولی.
You mentioned Afghan security forces. Without any doubt, the Afghan security forces had their
تیر کال د افغان د ځواکونو دپاره د جنگ په ډګر کې تر ټولو سخت کال و. آیا تاسې اندېښمن یاست چې افغان امنیتي ځواکونه به په دې کال کې د نړیوالو د زیات ملاتړه پرته ممکن د دې توان ولري چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
I believe that the Afghan armed forces have sustained significant casualties. They are brave and
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغوی زړور او سخت دي، خو هغوی نورې مرستې ته اړتیا لري او دې معنا دا ده چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي. د زیات شمېر امریکایي ځواکونو حضور د هوایي ځواک درلودل چې دا وخت کې افغان ځواکونه نه لري او دغه راز نورې مرستې، خو د دې معنا دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو زیات شمېر افغانستان ته لېږل دي، بلکې د دې معنا دا ده چې اوس په کوم شمېر کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لرو، د هغو نه علاوه 15,000 او یا 16,000 نور سرتیري افغانستان ته ولېږل سي چې په مرستې او روزنې او په نورو برخو کې کار وکړي. نو زه اندېښمن یم که موږ د جمهور رئیس پلان عملي کړو، نو دا به کافي نه وي او په افغان ځواکونو به ډېر زیات فشار راوړي.
On February 6th, Afghanistan, Pakistan, United States and China.
د راتلونکې میاشتې د فبروري په 16 نیټه به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو استازي د دریم ځل دپاره سره وویني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دپاره لاره پیدا کړي. تاسې څومره خوشبینه یاست چې د امریکا په ملاتړ به دغه نوښت په دې کال کې نتیجه ورکړي؟
I would like to be optimistic. I have to be honest, I am not. The Taliban is demanding the removal of all formal troops.
زه غواړم چې خوشبینه اوسم، خو که رښتیا ووایم زه نه یم. طالبانو د خبرو له مخې دا شرط ایښی او غواړي چې ټول بهرني سرتیري دي د افغانستان څخه ووځي. طالبانو د جنګ په ډګر کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او دا طالبان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره نه تشویق کوي. او د دې نه علاوه بله مهمه مسله په پاکستان کې د طالبانو شتون دی او هغوی ته د پناه ځایونو ورکول او دې کار دا جریان ډېر سخت کړی دی.
په افغانستان کې ډېر کسان د سولې په خبرو کې د پاکستان په رول شکمن دي او په دې باور لري چې پاکستان پخوا هم دغه پروسه یا عمل کړی. تاسې دوو کسانو ته څه پیغام لري چې په دې وار په پاکستان باور وکړي؟
I think the prime minister is sincere. I believe
زه فکر کوم چې د پاکستان صدر اعظم مخلص دی. د پوز وی رسټیز جنرال ویل شریف اخلاصمند دی او زه په دې باور لرم چې په درس کې بدلون راغلی او زه په دې هم باور لرم چې جمهور رئیس اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ شی اړیکې دي. نو زه په موتاتانه ډول خوشبنه یم. د دوی د لارې منزل لا ډېر اوږد دی. اوس هم دا کاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره روابط لري چې موږ ټول پرې خبر یو چې رښتیا دي او طالبان په کوټه کې اوسیږي او د پناه ځایونه لري.
So what should be done If Taliban doesn't accept the peace process and continue,
که طالبان سوله و نمانه او جنگ تا ادامه ورکه نو باید بیعت سوسه.
I am confident that the Taliban will make demands for the peace process that are unacceptable. So,
زه په دې باور لرم چې د سولې په پروسه کې به طالبان داسې غوښتنې وکړي چې د منلو وړ به نه وي. نو موږ باید د روزنې، وسلو، مهماتو، د هوایي ځواک او دغه راز د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې زیاتې کړو چې طالبانو ته د جنګ په ډګر کې ماتې ورکړو. دا به ډېره ګرانه وي. تیر کال چې کوم حالت وو، په جنګ کې زیاتوالی راغلی دی، د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي او دې دا کار ډېر ګران کړی.
What is your message, Senator, to Afghans who think that US is not doing enough to end the war?
خو افغانانو ته څه پیغام لري چې داسې فکر کوي چې د امریکا متحده ایالات ډېر څه نه کوي چې د هغوی په هیواد کې جنگ ختم کړي؟
My message to Afghans is that I don't believe that we've been doing enough, but I believe that in a year we're going to have a new president.
د افغانانو لپاره زما پیغام دا دی چې زه په دې باور نه لرم چې موږ ډېر څه کوو، خو زه په دې باور لرم چې په راتلونکي کال کې به موږ نو جمهور رئیس په امریکا کې ودرو. او زه په دې باور لرم چې هر څوک جمهور رئیس سي، نو هغه به زموږ پوځي کمانډانانو ته غوږ ونیسي او کوم څه چې په کار وي هغه به عملي کوي چې یو قوي او کامیاب افغان پوځ جوړ کړي. نو کله چې وضع په شو کېدو سي، نو د وخت په تېرېدو سره به موږ وکولای سو چې د خپل ځواکونو شمېر راکم کړو او نو جمهور رئیس به هر هغه څه وکړي چې د هغه په اختیار کې وي چې پاکستان او افغانستان شي اړیکې ولري، د سرحدونو کنټرول په سمه توګه وي، چې په اساسي ډول دا کانی شبکې ختمول پکښې وي.
Thank you so much, Senator.
ډېره مننه سناتور صاحب چې موږ ته د مرکې وخت راکړي.
Thank you very much.
تاسو نه هم ډېره مننه.
عمر دل چې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل که د امریکا راتلونکي ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگتن پالیسي بدله نه سي. ده زیاته کړه که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نه سي، باید چې د جنګ په میدان کې مات سي. دغه مرکه مو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې دې ادعا په اړه چې ګوندې پر باچا خان پانتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. تفصیل له اجمل تورمان نه په یوه راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوې ده، هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د وایان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاه جعفر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغانستان
لومړی موږ دغه حمله او نور ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت ته غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
فقط
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړئ، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي. هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څلاسته نسي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې د ادعا په اړه دی وضاحت ورکړي، چې ویلي دي پر باچا خان پوهنتون حمله په افغانستان کې پلان سوې وه. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو ښوونځي او بیا تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوس پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک را دو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترهګرۍ ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4500 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسؤل نن په یو غونډه کې وویل چې دغه مرستې تر ډیره د جګړو او نورو طبي پیښو له کبله بېزاسو کسانو لپاره په پام کې دي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
که څه هم افغانستان هر کال د عاجلو بشري اړتیاو لپاره پر نړیوالو مرستو اتکا کوي، خو لا هم د اړتیاوې د 15 کلونو په تیرېدو سره راکمې سوې نه دي. ملګرو ملتونو د روان 2018 میلادي کال لپاره هم په افغانستان کې د بشري مرستو په هدف د 393 میلیون امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسؤل مارک باوډن د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو د پلان د معرفي کولو پر مهال وویل
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
دا 2018 کال لپاره موږ لک تر لګه 393 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. سوله، جګړه ځپلو، کورنیو بې ځایه شویو کسانو، کډوالو او راستنه شویو کسانو څخه ملاتړ وکړو او هم د خوارځواکۍ مخنیوی وکړو.
شغلی باوډن ویل چې دا مرستې په 2018 کال کې د 3.5 میلیون افغانانو لپاره په پام کې نیول سوي دي او زیاته کړه چې شاید د روان کال په ترڅ کې دوه برابره زیاتو مرستو ته ضرورت پیدا سي. نوموړی همدارنګه ویل چې دغو مرستو ته د کورنۍ بې ځای سوو کسانو تر څنګ د خوراکي مصونیت، د پاکو اوبو د برابرولو، روغتیا او نورو برخو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې په 2015 میلادي کال کې 3 لک کسان په افغانستان کې د جګړو
او زرګونه کورونی هم د طبي پیښو په خاطر ل خپل سیمو بي ځای سوي دي چې د 2014 کال په مقایسه سره باندې یو نیم برابر زیاتوالی شي. مارک باوډن ویل چې د 2014 میلادي کال لپاره به د اجل مرستو لومړیتوب کورونی بي ځای سو کسانو ته ورکړل سي چې پکې په افغانستان کې میشت 40,000 پاکستانی کډوال هم شامل دي. ملګر ملتونو د 2015 میلادي کال لپاره هم د بشری مرستو په هدف د څباندې 400 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه کړې وه چې له دغه اندازې څخه نړیوالې ټولنې او یا فیصد بودیجه برابره کړله. په همدې حال کې د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکاز پوتسل پر افغان حکومت ژغ وکړ چې له پیش سره د مبارزې ادارې باید په افغانستان کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. نوموړی دا هم ویل چې هیواد یې د تیر په شان د افغانانو لپاره د عاجلو بشري مرستو برابرولو ته چمتو دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې مننه وکړه او ټینګار وکړ چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو دغسې مرستې باید دوام وکړي.
بنابه شرایط افغانستان بنابه حالت بیجا شده های داخل
د افغانستان شرایط به ځای شوی کسانو او د جګړې دوام ته په کتو په خوشنۍ سره لا هم په افغانستان کې په جدي توګه بشري مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
شغلی عبدالله ویل هم حکومت او هم نړیوالې مرستکونکي مؤسسې مسولیت لري څو په سمه توګه د دغو مرستو د مصرفېدو څارنه وکړي. د وروستیو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري. خلک اندېښنه لري چې که رواني جګړې په افغانستان کې په همدې شدت سره دوام وکړي نو شاید دا شمېر د هر کال په تېرېدو سره لا زیات سي.
ومردل چې ملګرو ملتونو د 2014 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د فریډم هاوس په نوم د یوې څیړنیزې ادارې کلنی راپور وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. په دې راپور کې د افغانستان یادونه هم سوې ده. د ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې تېر کال د چین او روسیې حکومتونو د ټولنیزو ناکراریو له بیرې بندیزونه په بېساري ډول زیات کړي وه. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې دغه راپور په تفصیل سره لوستی. فرشته جان، د دې راپور مهم جزئیات څه دي؟
د دې راپور تر ټولو مهمه برخه زما فکر دا ده چې په د فریډم هاوس ادارې په نړۍ کې د 195 هیوادونو د بشري ازادیو څیړنه کړې ده او افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې هلته ازادي نسته. د ادارې هیوادونه په دوو برخو ویشلي دي. یو هغه هیوادونه چې هلته ازادي وجود نه لري چې په هغه کې افغانستان، آذربایجان، بیلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دي. او یو شمېر هغه هیوادونه دي چې ازادي تر یو څه حده شته، او په دې لیست کې ارمنیا، بوسنیا هرزګوینا، جورجیا، کوسوو، کرغزستان، مقدونیا، مولدووا، مونتنګرو، پاکستان او اوکراین شامل دي. دغه ادارې کرواشیا او سربیا د آزادو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي. د فریډم هاوس په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې دوی څېړنه پکې کړې ده ازادي محدوده شوې ده، خو تر یوه حده پورې لا هم شته. د رپورت په یو اساسي څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د روسیې او چین او یو شمېر نورو هیوادونو مستبدو رژیمونو تیر کال د ټولنیزو ناکراریو له امله په خپلو خلکو باندې بندیزونه زیات کړي دي. ترکمنستان او ازبکستان هم داراز د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل شوي چې د بشري ازادیو وضعیت تر ټولو پناوړه حالت کې دی. فریډم هاوس له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه رپورټونه خپروي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقونو د ازادیو د وضعیت د خرابوالي یو عمده دلیل په افغانستان، سوریه او عراق کې د جګړو شدت ښودل شوی دی. د دې ادارې لپاره ځانګړي څېړونکي جنیفر دون هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، عراق او سوریه کې روانو جګړو او هغو نورو لانجو چې په دې هیوادونو کې بحران زیات کړی او خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي او تروریستي ډلو چې د حملو د پلان یا تر سره کولو امکانات ورته برابر شوي وو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي عمده دلیل وو. په دې رپورت کې چې په 2014 کال کې د نړۍ ازادي نومیږي او نن خپور شوی د فریډم هاوس ویلي چې جګړو او نورو وسلوالو بحرانونو په ډیموکراتیکو هیوادونو کې هم زینوفوبیا یا له بهرنیانو ویره او د هغوی پر ضد احساسات زیات کړي دي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولنتیار وکړه د سولار سو د روغبار سره زیجنات کوم سره د لیجنات چې د ورتر او تلید مستنه کوم کړي چې زیجنات ده.
له دې سربیره د قاچاق په قربانی نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو ده، قاتل لپاره کیږي،
د کار ټول سماره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل شي.
افغان چارواکي سوایي
خو دې مورد کې موږ ډېر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
دغه تحقیقي راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه خپریږي. په کونړ کې ځینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنګ ته د افغانانو لېږل وغندل. دوی له ګاونډیو هېوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کړي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل پاکستان او ایران د افغان مهاجرینو له مجبوریتونو بده استفاده کوي. پاکستان یې افغانستان ته د جنگ دپاره رالیږي او ایران یې د افغانستان تر څنګ سوریې ته هم د جګړو تودو سنګرونو ته په زور لیږي.
دغه ځوانان په ایران کې په دسته جمعي شکل په کانتینرو کې بندیږي، اول د سی او نیول کېږي، وروسته په سوریا کې جنګ ورتېږي. دا عمل موږ کونړیان نشو زغملی او د میډیا د لارې کړو په ټولو ګاونډیانو باندې دا غږ کوو چې زموږ د افغانانو د دغه وینو سلسله باید ودرېږي او نور داسې اعمال ونشي تکرار.
مولوی نجیب الله حقیر وویل ایران په اوسنیو حالاتو کې د اسلامي هیوادونو او اسلامي مقدسات دپاره خطرناک هیواد دی. ټول اسلامي نړۍ ته پکار دی چې په خلاف یو موټی شي.
حرمینو شریفینو نه کلکه ثابته او مسلمه دفاع کو که زمونږ دغه دیني شاعرو ته هر څوک په سپکه ګوري، دا دی بې حرمتي کوي، نو موږ د افغانستان مسلمان ملت او هیڅکله به د اسلام دغه مقدسات بې حرمتۍ ته
د غونډې ګډونوال او د ولایتي شورا غړي استاد عبداللطیف فضلی وای ایران په اسلامي نړۍ کې مذهبي جنگ ته لمن وهي او یادو جنگونو کې له افغانانو ګټه اخلي.
مذهبي جنگونو لپاره لار برابر دي، په زرهاو هزارګان لیږي سوریه ته، هم لبنان ته، هم اوس یمن ته لیږي دي. او بعد دلته د ایران پلوي جاسوسان چې په کابل کې ناست په پارلمان کې شو، وزیران مشته دي، دی وړي سوریه ته لیږي او الته د سنینو په ضد باندې جنگيږي.
د غونډې ګډونوالو له افغان دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې باید په ایران زور راوړي څو د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو دپاره بې وزله افغانان استعمال نه کړي.
سلطان ما د کونړ ولایت اوسېدونکی، ایران په دې اخرو کې په دغه عربي نړۍ کې چې کوم جنګونه نښتي دي، دلته د افغانانو نه بده استفاده کوي او هغه ځوانان چې په ایران کې اوسېږي او هغې اسناد نه لري، د هغې موخه باندې چې هغه اسناد نه لري دي ورځي په کانتینرو کې بندوي او تقریبا د اووه سوه نه تر زر ډالرو پورې ته پیسې ورکوي تر څو د عربي نړۍ په ضد وجنګېږي. او دغه ځوانان ډېری هلته دلکی به او نیول شوی هم دلته او تاونه تحقیقات شوی دی چې موږ افغانان یو موږ دغه سره غوښتنه و د ایران نه پخله کوي چې د افغانان نه بد استفاده نه کوي، دغوی د غربت او دغوی نه بد سو استفاده ونه شي.
په دې وروستیو کې نړیوالو خبري اژانسونو داسې خبرونه خپاره کړل چې له ایران څخه شاوخوا شل زره افغانان په زوره سوریې ته د دې دپاره لیږل شوي چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جنګ وکړي.
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي که افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې ونډه ورکړي، دوی حاضر دي چې د سولې په راوستلو کې له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخور، دینی عالمان، روڼ اندي او ځوانان وایي که چیرې افغان حکومت د دې پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي قدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله چې دوی د دې حکومت په جوړښت کې له وزارته نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوې. د سه شمې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
موږ د زدرانو کوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولی شو او موږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولی شو او د دغې د پرای راغوښتی شو. اوس موږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشوئ، ځکه چې هغه موږ ته وایي چې په لس نیمو ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی در کړی، په لس نیمو ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی در کړی او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېوادي کې یو سفارت نه دی در کړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي، نو دوی به په صلح او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چیرې موږ ته خپل حق روکړی شي، زدران ایران با په صلح او ثبات کې ان شاء الله خسیر الولو بوي او د میک په ملک به ان شاء الله صلح آرام آرامي راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسر شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د صلح او ثبات شورا به د صلح او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. دې تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنه وکړي. د دې تر څنګ به د سولو په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بانفوذه شخصیتونه د سولو په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دې وي کله یوې خوا زدران میشتې قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي، بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسله وال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسي باید د جنګ میدان کې مات سي. دا خبره جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. او بل راپور مو دا و چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د 400 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.